رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو د دې سات خبرونه د نن تر دریو بجو پورې ده. تر دریو بجو بعد ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې واوري چې د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د انس حقانی په ګډون به د حقانی د شبکې درې غړي د امریکا په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې په مشروط ډول خوشي سي. اشرف غنی ویلي دي چې دی هیله من دی چې دا به په افغانستان کې د سولې له پروسې سره او د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د دې خبرو نور جزئیات به وروسته درته وړاندې کړو. اول پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل چې د حقانی د شبکې درې غړي چې انس حقانی هم پکې دی خوشی کوي. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې 340 ځوانانو ته د فنی زده کړو زمینه برابره کړې ده. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې د فلسطیني وسلوالو د اسلامي جهاد ډلې یو لوی قومندان وژلی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن تایید کړ چې د افغانستان حکومت به د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې چې وسلوال طالبان په 2014 کال کې برمته کړي وو خوشي کوي. ښاغلي غنی په یوه غونډه کې چې نن په کابل کې وه او جګپوړي چارواکي پکې وو اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شوو استادانو 60 کلن کیون کینګ او 43 کلن ټیموټي ویکس د ازادۍ په بدل کې د حکومت له زندانه خوشي کیږي. جمهور رئیس غنی دی هیله من دی چې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د هغه د ماما حاجی ملی خان او د حافظ رشید عمری خوشی کېدل به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 میلادي کال کې او امریکایي ځواکونو بیا حاجی ملی خان په 2018 میلادي کال کې نیولي وو. خود نیولو ځای نو شودل سوی. جمهور رئیس نن وویل چې حکومت دا پریکړه د افغانستان له نړیوالو متحدانو سره تر سلا او مشورې وروسته کړې ده.
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون
دوای پریکرم وکړه چې درې وسلوال طالب بندیان چې له افغانستانه بهر زموږ له نړیوالو شریکانو سره د نږدې او هررخیز همکاري په اساس نیول شوي په مشروط ډول له بنده خوشي کړو. ښاغلی غنی ډاډ ورکړ چې د دې کسانو خوشي کېدل به د ښځو حقونه او په افغانستان کې د انسانانو نور حقونه د جمهوریت اصل او هغه ارزښتونه چې په وروستیو 3 کلونو کې ترلاسه سوي دي نه قرباني کوي. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې 340 ځوانانو ته د یخچال، ایرکنډیشن، قالین اوبدلو، د غومبسو د ساتنې، د موټر سایکلو د ترمیم، آرایشګاه او د نورو تخنیکي چارو روزنه ورکړې ده. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې دا ځانګړی روزنیز پروګرام د ځوانانو د خودکفایي سره د مرستې لپاره جوړ شوی دی. د دې ریاست یو چارواکي عبدالحد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په نویو کسانو کې چې د غزده کړې ورکړ سوي دي 103 اتیا انجونې دي او 168 هلکان دي. د احمد فرید په نوم یو ځوان نن د ازادي راډیو خبريال ته د دغه روزنیز دورې په اړه وویل:
د صنف 17 نظر او مشکلات اقتصادي مکتب رها کړم. د مول ازي بده کوم کس په یاد بگیرم بر خو یو مسله کې انتخاب
ته وای د اقتصادي ستونزو لامل می په وم صنف کې شونځي پرې شو دا په دې پسې ومه چې یو کس زده کړم ترسو له هغه لاري روزي وګټم. دا د اوس ماده ایر کنډیشن جوړولو زده کړی دا تر دې وروسته خود کفا کېدلای او خپل ژوند پر مخ بولای سم. د پکتیا د سوداګری او صنایع خونی مشر وایي چې هلته نږدې 2000 تنه مڼې د خوسا کېدو په حال کې دي. نصیر عالمیار نن د ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان لوري د تعرفې د لوړېدو له امله سوداګر نسی کولای چې مڼې پاکستان ته صادرې کړي. هغه ویلي کله چې د افغانستان حاصلات راټولېږي بیا دوی نسی کولای چې پاکستان ته یې صادر کړي او تر اوسه یوه لارۍ مڼې هم د پکتیا د ډنډ پټان له لارې نه دي صادرې شوي. هغه وویل چې دا مهال د پکتیا په بازار کې د یو من مڼو بیه سل او یو سل شل افغانۍ تراټه سوي ده او د پکتیا بڼوالو تل دی عمله ډیر زیات تاوان رسیدلی دی. دوی د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې دا مسله د پاکستان سره مطرح کړي. د بارونی چارو امنیتی پالیسی لپاره د اروپای ټولنې لوړ پوړی استازي فدریکا مغرینی د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر کاندیدانو ژغ کړی چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ومني. د تر هغه وروسته دا خبره کړې چې د اروپای ټولنې د بارونی چارو وزیرانو د دوشنبې پورې په بروکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. مغرینی ویلي د افغانستان له سیاسي کړیو څخه د دوی غوښتنه دا ده چې تر انتخاباتو وروسته د یو مشروع حکومت د جوړېدو په څو کې دي ګډون وکړي، څو یو راتلونکی مشروع حکومت بیا له طالبانو سره د سولې خبري پر مخ بوزي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې دیونی په پای کې به د اوکراین د جمهور رئیس سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. د ډونالد ترامپ او د ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرې د اپریل په 20مه وسوې. ډونالد ترامپ په اوکراین کې تر ټاکنو د جمهور رئیس په توګه د زلنسکي تر انتخاب وروسته له هغه سره د خبرې کړې وې. د اسرائیل په ځوای په غزه کې نن د فلسطیني وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد پر یو لوی قومندان حمله کړی ده او هغه وژلی دی. په غزه کې وسلوالو د دې پیښې د غچ اخیستلو لپاره د طلبي په ګډون د اسرائیل پر څو ښارونو راکټ ورویشتي. اسرائیلو ته د تلفاتو خبر لا نه دی خپور سوی. د اسرائیل حکومت ویلي چې د فلسطیني وسلوالو قومندان په هاولته د دوی په لور ته په زیاتو حملو کې لاس درلود او ډېرې حملې یې مخکې کړې وې. د بهالته ښځه هم په دې حمله کې وژل سوې ده. اسرائیلي ځواکونو سهار وختي د غزې ښار د شنشایه پر سیمه عملیات کړي دي. په عملیاتو کې دوه تنه زخمیان سوي هم دي. دا د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه. نن د سیشنبه ورځ ده، د لړم یا د اقرب د میاشتې 28 نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال. بل خبرونه مو د ځوان فکر ده او دا خبرونه زموږ همکاره فیروزه عزیزي وړاندې کوي. تاسو ته وخت غواړم.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د دې د ځوان فکر خبرونه د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه پیل سو او تاسو کولی شئ په ژوندۍ بڼه د افغانستان په ټول افغانستان کې د افغانستان په هر کلی کې په هر سیمه کې د خبرونه واوري. قدر مون اوریدونکو د تلپشان موږ سه په هر خبرونه کې تاسو متفاوت مسایل باندې بحث کوو او قدر من او بلا بالملمانه را سره وي. نن هم په دې خبرونه کې په جلا او موضوع باندې بحث کوو او همدارنګه قدر من بل ملمانه را سره دی. وروسته به زه تاسو ته معرفي کوم. خو لومړی سر کې به دا وایم چې څنګه کولای شئ تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ، کغه انتقاد او سی سوالونه او سی خپل تاسو کوم نظر وړاندې کوئ. نو کولای شئ په 0995 همدارنګه 0922 55 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکه ونیسئ او هغه کوم نظرونه مو سي دي، کومې پوښتنې مو سي دي، دا له موږ سره مطرح کړئ. قدر من اوریدونکو دا خبرونه درته زه فیروزه عزیزي لکه څنګه چې ما مخکې قدر من همکارې تاسو ته معرفي کړم وړاندې کوم. البته د عبید الله عبیدی تخنیکی همکاري باندې په خبرونه کې را سره درون ملما فرهاد داوري دی. دوی د ټوم چې تکړاو فعال ځوان دی په ټولنه کې کتاب زخت زیات فرهنګي فعالیتونه هم کړی دي، همدارنګه ټولنیز فعالیتونه او په بیلابیلو مسایلو باندې کتابونه هم خبره سوي دي، چاپ سوي دي. له دوی به وورو چې څنګه یې دغه فعالیتونو ته یعنی دغه انګیزه څه وه چې دوی باید دا ډول فعالیت ترسره کړه. دوری صاحب سړی مسئ
سلامونه عزیز صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډیره مننه. کور مودان چې په دې ځوان فکر خبرونه کې موږ ته وخت راکړی دی. په افغاني ټولنه کې ژوند کول یو لوی مسؤلیت دی. په خاص ډول سره داسې ژوند کول چې د نورو خلکو د ویښولو، د نور خلکو د اصلاح کولو او په خلکو کې د یو مثبت افغاني فکر د ترویج مسولیت تر د غاړې سي. زه د دې ټولنې یو هغه ځوان يم چې د تر جګړو لاندې رالوي سویم، تر نخوار لاندې رالوي سویم. په دې ټولنه کې مې ژوند کړی دی، په دې ټولنه کې مسؤلیت احساس کوم، او په ټولنه کې د یو مثبت تغیر، د داسې تغیر چې د افغان کور، د افغان فکر، د افغان ژوند برقرار سي، د دغسې یو حالت غوښتونکی یم، د یو مثبت تغیر دپاره هلې ځلې کوم. نو په همدې خاطر باندې مې د قلم لار، د پوهې او د علم لار خپله کړله. زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې په افغانستان کې د ناخوالو، په افغانستان کې د بدبختیو یو عامل دا دی چې موږ په خپلو ملي ژبو باندې علم نه لرو. که موږ علم ولرو، موږ تر ډېره حده فرې د علم په لوستلو سره موږ تغیر راوستلی سو. نو په همدې برخه کې مې اوس لستونې رابټولې دي او کار کوم.
بریالي اوسئ. دا وری صاحب، دا راته ووایئ چې په کومو برخو کې او څو کتابونه مو تر دې دمه لیکلي دي او هغه چاپ شوي دي؟
زما په مسلکي لحاظ باندې سیاسي علوم ملوستي دي او په همدې برخه کې کار کوم. تر اوسه پورې مې اووه کتابه په سیاسي علومو کې علمي کتابونه لیکلي دي. په دې کې ځینې کتابونه مستقیم درسي کتابونه دي، پنځوي کې لوستل کېږي، د کوکو پنځوي کې، او ځینې مهمدي درسي دي چې استادانو محصلین د مخص په اساس استفاده کوي.
یعنی دا ټول سیاسي کتابونه دي؟
هو هو، د سیاست علم په اړه.
دا وری صاحب، دا راته ووایئ چې د دې ترڅنګ چې تاسو فرهنګي فعالیتونه ترسره کوئ، په کومو نورو برخو کې مو کار کړی دی؟ په کومو نورو برخو کې مو فعالیتونه درلودل؟
د فرهنګي فعالیتو ترڅنګ د اجتماعي ریفورم لپاره مې کار کړی. وبخښئ، د اجتماعي ریفورم په برخه کې مې کار کړی دی، د ځوانانو سره د نهادونو په جوړولو کې، د مدني حرکتونو په تنظیم کې، او د ځوان قوت پر څرګندولو، د ځوان قوت په استعمال کې به کار کړی دی. او تقریبا څو کال د پونتن کې د استاد په اساس پاتې شوم، اوس د دولت مامور.
ډیر ښه. داری صاحب، تاسو چې تر دې ځای راورسېدئ، آن دا چې په پوهنتون کې تاسو ویل استاد وایي، اوس هم د دولت مامور یاستئ، په یوه معتبره اداره کې البته کار کوئ، همدارنګه دا راته ووایئ چې څه کول پکار دي دا اوس ځوانانو ته، مثلا ځوانانو ته، یو شمېر ځوانانو ته دا زمينه برابر وي چې هغوی وکړی سي د خپل راتلونکي د پرمختګ لپاره یو کار وکړي، خو ورنه استفاده نه کا، هغوی د پاره مو تاسو خبرې یا پیغام څه دی؟
په دې اوس ټولنه کې زموږ ځوانه طبقه ځینې مسائل شته چې باید پر دې باندې بحث وشي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ کله چې ټولنه پیژنو، موږ چې کله خپل مسؤلیت باړو، په ټولنه کې یو مثبت متداوم پرمختګ رامنځته کو، اول منبع، اول تکیه، اول پایز موږ علم دی، چې په علمي لحاظ باندې موږ باید قوي اوسو. زموږ علمي قوت، همدغه معنوي قوت باید تر دې حده پر ورسیږي چې موږ ټول هغه زنجیرونه، هغه خندونه، او هغه د قاعده په شکل سره چې کوم زنجیرونه زموږ مخ کې پراته دي، دا غو د ماتولو، دا غو د استکولو ته باندې موږ ولرو. موږ څوره کوم مشکلات لرو؟ یو داس یو مشکلات د قواعدو مشکلات دي چې قاعده بازی په افغانستان کې سوي ده، په افغان ټولنه کې سوي ده، زموږ په کلتورو کې، زموږ په ځینو عرف عادت او پناناتو کې ځینې داسې قواعد ځای پر ځای سوي دي، په قصدي ډول سره یا په ناخداګاه ډول سره، چې په هغه قواعدو کې د ځوان قشر او بالاخره د یو نوي متحرک فکر راواردولو په مخ کې ډیر زیات خندونه ستا. کله چې موږ غواړو چې یو رښتینی فکر د خپل ملي ګټو، د خپل ملي ارزښتونو د پاللو فکر، او داسې فکر چې افغانان د آینده لپاره پر خپل پښو باندې ودرې، دغه فکر د تقویت او ترویج او د استحکام په مخ کې اول خندونه زموږ دادي. نو اول ځوان باید داسې علمی قوت ولري، علمی وسله ولري چې موږ همدا قواعد چې موږ مخکې خند دي، همدا قواعد پلان موږ د منځوي وسو. او موږ ځینې خرافات لرو چې موږ د اسلام په مبارک دین کې را داخل شوی دي. یعنی موږ هغه سوچ اسلام ته هغه اسلام چې رښتینی اسلام دی، هغه اسلام چې د انسان ژوند او انسان د خاور څخه په اشرف المخلوقات باندې بدلی، هغه اسلام ته باید موږ رجوع وکړو. د ټولنې خرافات باید له منځه یوسو. بل مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې مقتدر ارزښتونه چې دي، هغه ټوله د خشونت او د تاوتریخوالي او د زور زیاتی ارزښتونه دي. ترڅو چې موږ د فکری ارزښتونه، ترڅو چې موږ د ځوانانو ته د پرمختګ او د علمي لارو ارزښتونه مقتدر نکو، پیاوړي نکو، پر ټولنې باندې حاکم نکو، تر هغه مهاله پورې ځوان قشر به همداسې لالهانده او د نورو د استعمال یو وسیله سي. یعنې تقریبا د سون توکی به سي که جګړه یې هم به ځوان استعمالیږي، که د سیاستوالو اهداف یې هم به ځوان په لومړۍ کرښه کې وي، که په ټولنه کې نور هر څه ځوان به استعمالیږي. موږ وایي ځوان به د ابزار په حیث باندې نه، ځوان باید د رهبري کوونکي په حیث، ځوان باید د پلان ساز په حیث، ځوان باید د پالیساز په حیث باندې په ټولنه کې مطرح سي، تر څو ټولنه په ځوان فکر سره او په نوي فکر سره مخته بیوسي.
ډېر ښه. داوري صاحب، دا راته ووایئ چې په اوسنیو شرایطو کې د ځوانانو لپاره دغه پرمختګ یا چې کوم مسایل تاسو یادونه وکړه چې دوی باید مخکښ اوسي په ټولنه کې، له دوی نه ابزاري استفاده ونه سي، په خپله د دغه مسایلو دپاره په ټولنه کې دا اوس د دوی دپاره څومره زمینه برابره ده؟
اوس زمینه ډېره ښه زمینه برابره ده. په افغان ټولنه کې خوشبختانه د تیرو څو کلونو تقریبا د 30 کالو په جریان کې د فکر ازادي، د بیان ازادي او په کول کې د استدلال او د منطق او د بحث ازادي رامنځته شوې ده. انټر ډیر هدف پردیشي حقيقي شکل پیدا کړی دی او بل اخره په ټولنه کې د همدغو بحثونو په نتیجه کې تحول راځي. کومه غواړو چې یو قاعده ماته کو او بدلې ځای باندې راولو، نو بهترین لار همدغه د ازادي شتون دی. نن چې ما ته بحث کوو پر دې مسله باندې، د دغې ازادۍ شتون د مطلس کاله شل کاله مخکې نه و. د ازادۍ همدغه فرصتو څخه د علمیت، د علمي مراکزو شتون دی، د نړیوالو سره په اړیکو کې شتون دی. ان تقریبا تر ډېر حده پورې زموږ ټولنه په خلاصې ټولنې بدله شوې ده. په خلاصې ټولنه کې وارداتي مسایل یعنی ډېر په سرعت سره مخته تلای سي. د همدغو فرصتو څخه په استفادې سره موږ کولای سو چې په ټولنه کې یو مثبت تغییر راولو، او ځوان هسته، روشن فکر هسته، منسجمه سي، او بالاخره یو تغییر راولي.
مننه داوري صاحب. یو قدرمن اوریدونکي له هلمند ولایت نه اړیکه کړې ده چې دوی سره خبرې کوو. سلام، وخت مو بخیر.
السلام علیکم عزیز خواص، السلام علیکم جعفر الهلمند د ټلیفون په لیکم. ما دا داوی صاحب څخه پښتنې او غوښتنې دا غوې تو خبرېږي په اړه یو چې خپل دی ان کوم څه کوم د دې بل هغه خلک وته هغه ځوانانو ته د دې څه پیغام دی چې زړه ته د ترسي نه لري، او بلکې د سولې په اکله باندې ما ته یو نظر وایي چې دا اوس د سولې پروسه پر کوم اړخ روانه ده.
مننه جعفری صاحب. کور ودان دا چې تاسو موږ همیشنۍ همکاري استه، یو په هر خبرونه کې تاسو تماس نیسئ. یو بل اوریدونکو جعفری صاحب وبخې، داوری صاحب تاسو په اجازه راخلو چې څوک لکه مزایا لري کني نیولې ده. سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام غلی کاسی او تاسو ملمان زاد بیر ډیو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان دا راته وایي چې څوک یې لکه مزایا ماړي کني ولې ده.
زمونه نن په سلام باندې هم د خوست د سره په لاندې باندې
په نوم مو زه سم په نو سوم
لکه څو ډېر مختلف مختلف د ځایم د خوست نه.
مهرباني وکوي تاسو خو واوریدل تر دې ما مخبرونه اوریدل د چې په سباس کو او ملما مو څوک دی؟
بالکل ملما زما د بختنه د بلانس هم کوم لرم موبایل کې. یو د بختنه تر کوم چې د توسي په ډول ځوانانو ته څه کول په کار دي چې دوی باید کوم ډول کتابونه ولولي، یعنی کوم ډول مطالعه ته مخه کوي تر څو د هغوی په ذهنیت کې بدلون رامنځته شي. کوم ګورو که هغه پل وي یا پټۍ یا هر ځای کې وي، نو دوی په سیاست باندې ډول هغه شخصي نظر بتوي ځوانانو ته.
مننه کور ودان څو انتي اوسې
ډېر مننه
دوری صاحب د مونږ قدرمن اوریدونکو جعفری صاحب چې هلمند ولایت نه اړیکه کړې و تاسو نه پوښتنه درلوده چې کوم تدریسي کتابونه مو چاپ کړی دي او هغه ځوانان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري همدارنګه یې سولې په اړه نظر ورکړي
جعفری صاحب علیکم السلام وایم جعفری صاحب زما کتابونه مخکمه ویل چې په سیاسي برخه کې دي او علمي سیاست دی تبلیغاتي سیاست نه دی لومړی کتاب می سیاست په هنه کتاب دی دوهم کتاب می سیاسي مکتبونه دي چې هغه کې سل د حکومتونو ډولونه دي دریم کتاب می ډیپلوماټیک لارښود دي چې د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ابتدایي مسایل دي څلورم کتاب می د نړیوال سیاست بنسټونه دي چې نړیوال سیاست په اړه تیوري وړاندې شوی دي او پنځم کتاب می د ډیپلوماسۍ عمومي تاریخ دي ډیپلوماسي ده شپږم کتاب می سیاسي اړیکې دي چې د دولت ملت ترمنځ اړیکې باندې بحث شوی دي وهم کتاب ټاکنیزه مبارزه ده چې موږ کمپاین سره کوم کولای شو کوم علمي میتود باندې کولای شو او جعفری صدوم پښتنه وکړي چې ځوانان چې تعلیم ته لاسرسی نه لري ستاسو مشوره څه ده ورته جعفری صاحب په ټولنه کې زموږ ته سي بدبختانه متاسفانه چې ډېرې ځوانان تعلیم ته لاسرسی نه لري زموږ ته سي هغه ځوانان چې په کلو کې وسیږي یا په شاریاتو کې وسیږي او تعلیم د اقتصادي مشکلاتو یا د نور عوامل څخه نسی کولای د دې ځوانان څخه مې یوه هیله ده چې ځینې هغه ابتدایي مسایل چې زموږ ته په ټولنه کې د رښتینی خلکو د خوا څخه مطرح کیږي او محور همدغه افغانی ارزښتونه د افغانستان ارزښتونه د افغانستان د سولې د افغانستان د شرازی د افغانستان د پرمختګ ارزښتونه پکښ بیان شوی دي همدغه مسائل دي په خپل فکر کې ولري یعنی دوی ته لمړی افغانستان باید مهمه لمړی باید د افغانستان ارزښتونه ورته مهمه لمړی باید د افغانستان از مشکلی و بانده و از مش وطن ورته مهمه یعنی که چیری دا دوی فکر یعنی دا فکر اغا کلی اغا محوری مسائل بایدائی چی افغان تا باید شور ورسیجی افغان باید پرکرار سی افغان باید شجوان دولاری افغان باید پرمختگ وکی بیا ورسته که دوی غواړي چې نور مسائل فکری مسائل او نور مسائل ته توجه وکړي بیا دوی کولای شي چې د علمي مراکز او د نور بنسټو سره تماس کړي او بل اخر دوی کولای شي چې بغیر له رسمي تعلیم څخه غیر رسمي تعلیم پر اساس باندې دوی ملي فکر پیدا کړي نو او بل جعفری صاحب ویل چې د سولې په اړه ستاسو نظر دی زه د یو شخص په اسباني دی وطن دی لیکوال په اسو دی ځوان په اسباني زما نظر دی چې سوله باید د افغانی ارزښتو د افغانی فکرو او د افغانانو د هلو ځلو لستر وړاندې که چیرې موږ ته سوله لکه جنگ واردیږي بیا هغه سوله تر جنگ خطرناکه کیږي که سوله د افغانی ټولنې د عینی او ذهنی شرایط پر اساس باندې رامنځته شي دا ټولنه د سوله تلپاته ده بیا هم زه دوه ډوله سوله زه ما په نظر باندې سوله دوه ډوله ده یو سیاسي سوله ده چې هغه د جګړې د شکل اړ خو د توافقات پر اساس باندې د خبرو مذاکرو پر اساس رامست کیږي دوهم اجتماعي سوله ده چلته اجتماعي سوله د کورنۍ څخه شروع کیږي کله چې د پلار او مور د خواڅخه د اولاد په فکر کې د سولې زنی وکړل سي د سولې فکر ورته ور انستال سي په کلی کې د ملک او د ملاسا او د کلیوالو د خواڅخه همدارنګه راځه تر وطن پورې کله چې د سولې یوزو افکار او لړۍ دوام پیدا کړي او په ټولنه کې د سولې ونه د سولې نیالګي وغوړيږي په دې سره موږ کولای شو چې ټولنیز سوله رامنځته کړو سیاسي سوله موقتی ده لیکن ټولنیز سوله دایمي ده غته تلپاتې ده بلورو بخت الله محمد زای کوم نوم دی غلط کړی د خوست څخه وو د ول چې ځوانان تاسو توصیه په اس باندې ستاسو چې د ذهنیت سازي وسی بخت الله وروره زه د ټولنې یو له هغه ځوان څخه یم چې تر جګړو لاندې تر سولې خموږ نه دلیدلې تر دواړو حکومتو لاندې ما ژوند کړی دی او بل اخر د کلی څخه راوتلې ځوان یم نن د پښار کې ناست یم دا مسیر مالی دلې دی یوازنې څه چې زموږ لپاره مهم دی هغه هغه ځوانان چې تعلیم لري، هغه ځوانان چې علم لري، دوی باید د هغه کتابونو په مطالعه باندې بوخت سي چې د افغان روشنفکرانو کتابونه، چې دوی ته یو مثبت هدایت ورکوي، چې دوی د افغاني ټولنې په جوړتیا باندې دوی قابل کوي. ځینې تبلیغاتي کتابونه دي، ځینې برداشتي کتابونه دي چې مشتره واردېږي. برداشتي کتابونه انحرافات رامنځته کوي، فکرونه خرابوي، په خلکو کې یو ډول بدلاری رامنځته کوي. هر کتاب باید سپېڅلی ونه ګڼو، بلکې هغه چې مثبت هدایت رامنځته کوي د هغه کتابو مطالعه ډېره مهمه ده. د ټولو کتابو یادول تر امکان نه لري، ځکه چې دا برنامه محدوده ده، نو تر ډېره حده پورې. او بل د ځوانانو لپاره دوهم مسله دا ده چې اجتماعي بحثونه باید رامنځته شي. کله چې بحثونه رامنځته شي په ځوانانو کې، هغه د کریټیکل تینکینګ یا د انتقادي تفکر قوت پیدا کیږي. کله چې انتقادي تفکر رامنځته شي، موږ کولای شو چې ځینې هغه ناوړه قواعد چې پر موږ باندې حاکمیت لري هغه تر سوال لاندې راولو، او بالاخره د عقلي قوت او د علمي او د علمي منطق پر اساس باندې موږ کولای شو چې بدیل وړاندې کړو.
لدې مسایل ورهاخوا راځو دې ته. هغه د ځوانانو په اړه تاسو نه پوښتنه وکړله، په دې ځوانانو کې موږ انجینر او الکان وړ حسابو درته وایي چې څه فکر کوي دا اوس د افغانستان په کلو بندو او ولایتونو کې د انجونو وضعیت او د غوی د زده کړو په اړه تاسو نظر څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب به اوریدونکو له خبرو وروسته راکړي. سلام، وخت مو په خیر. د دوی اړیکا پرې سوې ده، نو اورو چې نور څوک دي. ښه، مهرباني وکړئ دا وری سي.
کله چې موږ ځوان یادو، په ځوان کې موږ توفیر نه کوو. ځوان موږ عموما د جنس نگاه څخه نه یادو، د عمر او د فکر نگاه څخه یادو. په افغاني ټولنه کې دا به تر معلومه ده چې لومړی چانس ډېر فرصت نه رینه وته دی، دوهم فرصت شوځ نه وته دی. ولی کښه زغواړی چې کوي انجلی غواړي چې تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، په ځینو کورنۍ کې اجازه ورته ست، ځینې کورنۍ بیا د ویلوی مبارزه پر اساس باندې بیا شزت اجازه ورکړي. کله چې شزه وغواړي هغه ټینګه ودرېږي، بل اخر اجازه ورکړي. زما ټولو اوریدونکو ته څه خدای هیله دي چې راسي پر دې مسلې مشته بحث وکړو چې شزه که په کور کې نه نوځي او بالاخره شزه د باندې محیط سره هیڅ تماس ونه لري، او شزه د دې دنیا د روانو حالاتو د پیچلو مسایلو سره د ارتباط ونه لري، شزه منځوي کیږي. شزه په جسمي لحاظ په دې نړۍ کې ژوند کوي، لیکن په معنوي لحاظ، په فکري لحاظ د دې نړۍ څخه وځي. نو کله چې موږ د دغسې یو شخص چې هغه په فکري لحاظ باندې په معنوي لحاظ وتلی د نړۍ څخه، د دې ټولنې څخه، دغه څه که چیرې موږ د دغسې چا په لاس باندې بیا اولاد ورکوو چې ویې روزه، نو خو ستا اولاد هم همداسې باسي. نو راسې که غواړي چې ټولنه موږ غواړو چې پرمختګ وکړو، اولاد مو ښه سي، ژوند مو ښه سي، نو راسې چې ښځې ته موږ لومړیتوب ورکړو. ښځه موږ تر هر چا ښه وروزو.
ډېره مننه داوري صاحب. بیا هم اورو چې له خوست ولایت نه چاړي ککړي. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه رخصه وي، دا څوک او درته وایي چې له خوست نه، یعنی تاسو څوک یې چې اړیکه مو نیولې؟
مننه مخرج جانې زری، هم د خوست ولایت نه تاسو سره د چیفون پر کرښې نومړی کدن خو سلام تاسو او د بي بي سي او بخې د ازادۍ رادیو کو درمو او ټول خدمات د خاص کر بیا تاسو مرمل اوته.
مهرباني وکړئ کور ودان. تاسو د خبر اخبارونه به مترديده موریدري اوریدلې وي، پښتنه یا کوم مشخص نظر مو کډرلوده، نو مهرباني وکړئ.
خورجان موضوع می تو وقت است فکر کنم در زنان و فرد مورد و خو دلتا و ممکن پس که خورجان فکر رو که افغانستان که دیر حالات است را از مشکلات دیر مخمخ دیر یو خطا داده که دی دولت ننگرچه وی دی دولت پا هر برخی که تم را سرونه نزیری چی تم را خلق و ارتواکو در هیر مصد خلق در کار و شه دولت کار نورده که گی یو داده چه دی دولت پلیسی تدوی کول می دی زنان و فرد لگه مصد پو خونزی وی که دی کفیتی زیاده در مثلا یو خون که شور کوله. اما دا ذهنیت دی زنان و خرابی دی سر انو بیز زنان در فرق جنو که کار وی سپرسو دی زنان ذهنیت زور چه و ترسو پر راتون که در افغانستان در مشکلات خرابوزی
ای تاسو نظر نیک دی خدا را تو وایی چه مثلا تاسو پا خپلا پا خوست ولایت که دیو زوان پا حیث پانده نور و زوانانو تا سه کار کرده یا که نور زوانانو تا مو سه کار نده کرده زان دا پارا مو تروسه چه کرده دی؟
بالکل خرجان کا څنګه تاسو زدر تمه چې موږ تر ټولو هغه یو دا چې د ځوانانو لپاره خصوصا د ځوانانو لپاره موږ مدني فعالان یو ځوانان په دې باندې کوشش وکړو د میډیا او د اما په هوایي په دې نیمه ورونو کې د نیمه یې موږ ته ورته د دې لپاره چې زموږ تاسو ټولنه د مشکلاتو څخه د ځوانانو یو لوړ هدف ته ورسېږي دې یو اما په هوایي کول چې موږ د دې ذهن تړول باید موږ جوړ کړو تړول وخت و چې موږ ځوان کول شي د ټولنې لپاره په نور مکتب کې یو خشن باندې دې پاتې شي سم دی وټورې شي چې خپل ځان لپاره او د ټولنې لپاره دې اجماع لپاره کار وکړي مثلا ځوانان خو یې نشتون دا انسان لري چې خلک د ټولنې د ستونزو سره ډېر مخامخ شي خو ځینې په دې برخه کې او د لپاره باید خاص کار په دې باندې کار وشي تر څو د ځوانانو مجلس سره ستونزې هوا د لپاره کار وکړي
که یو بل پوښتنه هم له تاسو ولرم دا راته وایي چې تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړل چې ځوانان د اوسنیو شرایطو کې زښت زیات ورسره مخ دي د دغو ستونزو د هواري په برخه کې د ځوانانو مسؤلیت تاسو څنګه ګڼئ؟
د ځوانانو مسؤلیت دا دی چې مثلا ځوانان باید خپل د کوشش وکړي جوړ کړي د خپل ځوانان چې تر څو کولی شي تر هغه د موږ کله په دولت باندې تکیا کوو کله په دولت څخه موږ وختنې کوو دولت د حکومت څنګه سي غړو دولت څنګه سي ځوانانو لپاره چې څنګه دولت ورته ځوانانو ورته ضرورت لري اما دا ډېر د ځوانانو سره ټول شي په ګډه هم د ګین جوړو کوي ټولنه جوړو کوي بنسټ جوړ کوي تر څو پروژې یو تدفیق نو دا شوی نو تاسو ځوانان دې په دې باندې شرم کې خپل ځان محترم شي یو اتي کار شروع کوي دی چې دا کار ځوانانو پر ښه نه دی مثلا نو ګو په شروالې کې کا یو مقصد د سعودي خرڅ ول یا بیا بیا ته کې تولیدات اما دا تجارت په خپل ځوانانو سره یو خامو سوسیټې ګل دادي چې موږ ته مسر دې ورو ورو بلتیږي کول شي د لوړ هدف تور سي د لوړ مکاتب خپل کی تر څو ملي تجارت هم دې ښه جوړ شي تبي په لوړ څنګه غواړي یا لوړ پښتون کی کار کوي امکان نه لري چې دولت هم ورته زمينه ورکړي چې دې دمر بده جام نه لري امکان نه لري چې دمر لوړ مکاتب تور شي
ډیر مانا کور ودان ظریف رو دا ورسې راکړو تاسو ته له دې مسایل ورهاخوا راځو د تاسو د ټاکنیز مبارزې په نوم کوم کتاب چې لیکلای دی دا اوس په افغانستان کې ټاکنو پروسه روانه ده تر اوسه پایلې نه دي اعلان شوې دي نو پایلې به د ولسمشرۍ ټاکنو یا د انتخاباتو پایلې به اعلان کی تاسو څه فکر کوئ دا اوس کله سو سیاست ته په افغانستان کې کوم ټاکنې سره سوي څومره علمي وي یا څومره قانوني باندې درلودله څومره مسلکی وي او څه فکر کوي د هر ورځ ټاکنې ورځ په لټه ځندېږي دغه په خپل څومره د خلکو په باور باندې یعنی خلکو باور ته څومره زیان رسولای شي په دې پروسه باندې
زه د یو فرد په اس باندې او بیا هم وایم چې د یو لیکوال په اس باندې زما نظر دا دی چې موږ تر اوسه فرې د دیموکراسي په فرهنګ کې ډېر نوی یو تازه ور داخل شوی دی مرحله ته عموما هر فرهنګ ځانته ځینې مشخصات لري ځینې اصول لري ځینې هغه جبري ځینې اړخونه لري په افغانستان کې ټاکنیزې مبارزې د خلکو د باورونو د رایو د لاسته راوړلو لپاره منډې د هر څه نوي دي او تر ډېره حده پورې کله نا کله دا مسایل ډیر سره پیچلی سي د خلکو باورونه هم تر اوسه پر ډیر ساده یعنی اساس نه دی جوړ کړی تر اوسه خام دي تقریبا د اتلس کالو په جریان کې چې په افغانستان کې انتخابات کیږي یو کس غواړي چې د خلکو باور ترلاسه کړي دی غواړي چې مثلا ولایتي شورا ترلاسه یا ولسی جرګه ترلاسه یا د ټولو هیواد په کچه رئیس جمهور سي عموما دلته دغه مبارزې تر کوم حد چې زم په لمی لحاظ باندې مطالعه لرم د مبارزې معیاري نه دي عموما مبارزې هغه وخت معیاري کیږي چې کله چې د خلکو سره په انتخاباتي مبارزو کې کوم رقم منډه کوي خبرې کوي وعده کوي دا هر څه باید د دې تر شا یو شکوي پلان موجود وي تر څو د پلان په تطبیق سره د دوی د هر څه دا فکر او دا غوښتنه او دا هر څه بیا تطبیق کېدلی شي متاسفانه زموږ د زیاترو کاندیدانو داسې یو عرف سوی دی انتخاباتي عرف دی چې د خلکو د غولولو لپاره بس خبرې کوه لیکن شاته پلان نشته یعنی ما چې کوم لیدلی دی دوی یو منظم سیستماتیک پلان نه لري چې د چیرنې پر اساس باندې تحلیل پر اساس باندې جوړي. نو همدا خبرې بیا د دوی وادي او د دوی هر څه بیا وروسته تطبیقیږي، او په دې سره افغانان هم ډېر سخت مایوسه کړي دي. اکثره وخت د رایو کې په انتخاباتو کې د ګډون د مشارکت ګراف چې دی کال په کال کښته کیږي، او په دې سره که چیرې د نور هم کښته شي بیا مشروعیت د لاسه ورکوي نور هم انتخابات. په تیرو انتخاباتو کې که موږ وګورو د تیرو انتخاباتو په نتایجو کې د هر ټاکنو څخه وروسته یو بحراني حالت رامنځته کیږي، یو ټکر او اختلاف رامنځته کیږي. هماغه ټکر تر دې حده پورې چې د افغانستان کې روزمره خلک وژل کیږي، روزمره مړی کیږي، لیکن بیا هم دوی د انتخاباتو پر سر باندې جنجالونه کوي. هلته مرګون او جنازې او هدیرې هلته ډکې دي. دا هر څه یعنی ډېر په ټکر کې سره روان دي.
تاسو خبرو البته تاسو بیا به مخبر ته دوام ورکوي. یو قدرمن اوریدونکی لرو، سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. تاسو قدرمنو میلمه او اوریدونکو ته مو سلامونه. نصرت الله جنیس تنظیم او لحرات
لحمه مهربانی وکړئ. سنگ سی سی
البته دیخ میلمه خبرنامه خبرونه امیشان با ستاسم کامیاب و سو میلمانه مام داولی سیب بخت دکو محصار نمونو معمولا دیره دی سیاست پارا بندیم دی علمی سیاست پارا بندیم من سبا پا عملی توگه بنده کراسو مگو او گرو دیمو بزوان قشار در روانی جگره یا نرم جگره بنده اخته دی که اغا در باز رسانه لخوانه پا مخمل که گی یا پا طوله که پا که فیسبوک دو تویتر دو یا نور شبکی دی داغون او مستم رو کیگی او پدی که دیره وقت تخریبی مطالب خبریگی او دا سکار کیگی چه گوی مخشوش کی تردیر همدوغ و مطالب و میلی روحیه لمن زوره دا میلی تعهود لمن زوره دا او حضوان قشر پسیاسی مستم دی و ابحام خواهت بولی داوری سرنم پختنه دا دا چه دی تاس توسیه دی زوان نسل لپاره چه دی چه لده نرم جگری او دغه تبلیغاتی برخوردو کی واقعی قضایه څنګه وپیزنی بغه خصوصا د مغرض سیاسونو لخوانه چه ده سیسیر عامه اذکار و اذهان و ده مدیریت و ده یوساق بوه لخوانه زوان قشر خصوصا سیاسی قشر ده زوان نتا بخیر پا چه شکل سره ده مدیریت کی اولدو سره په څه ډول برخورد کوي تر څو دا چې هغه خپل ملي رسالت د وطن په بهر باندې هم ادا کړی واوسي او تر دې ده فیصله د چا د شوم او اغرازو قرباني نه وي سوي ناګاهانه توګه باندې. او تر ټولو مهم خبر دغه ده چې دغه تعصبات قومي تعصبات ژبني سنتي له دغو سره په څه شکل سره موږ په مجازي نړۍ کې مبارزه کولی شو.
ډیر مننه کور ودان ستنګ صاحب. انشاءالله چې دواری صاحب به تاسو پوښتنې ته ځواب درکا. دواری صاحب
ډیر مننه ستنګ صاحب د ایراد څخه زما هم سلامونه ومنه. کور دی ودان ډیر مهمه مسله دی راپورته کړه. د سافټ پاور او د هارد پاور یا د نرم قدرت او د سخت قدرت په اړه باندې تقریبا 2003 کال کې امریکا کې یو جوزف نایف نامه باندې یو عالم او استاد د څېړنه وکړه. واکن په یشتمه پیړۍ کې په خاص ډول سره د وسنۍ کلونه کې د نرم قدرت او د نرمې جګړې تقریبا دغه ساحه مشترکه ساحه ده، معنی مختلف دي. د دې ساحه ډېره مؤثره ده او ډېره کم قیمته ارزانه هم تمامېږي نسبت سختې جګړې ته. د نرمې جګړې رازونه، د نرمې جګړې پیچلتیا، د نرمې جګړې په اصطلاح هغه پټ بودونه یا هغه اړخونه چې په باطن کې لري، د دې په ډیرو نازکو حالتو باندې پوهیدل دا ځان ته یو علمي قوت غواړي. لومړی خو سنګزای صاحب زما غوښتنه دا ده چې موږ هغه وخت د نرمې جګړې په تاثیر باندې پوهیدلی سو چې موږ خپل ځان سره علم ولرو او تحلیل کوونکی علم ولرو او دغه سی علم ولرو چې د یو قوي تحلیل په برخه کې موږ سره استفاده وکړي. یا عموما رښتیا هم دا مسله یعنی ما ډیره درک کړې ده او زه وینم روزمره پر دې شانو باندې چې موږ تر تبلیغاتي جګړې لاندې یو، زموږ رواني حالت د بل چا د خوا مدیریت کیږي او موږ په رواني لحاظ باندې په اسلام مستقل نه یو، تر تاثیر لاندې یو، مستقیم تاثیر لاندې یو. او د رواني جګړې یو بل لویه وسیله اقناع ده، قانع کول دي. عموما مشته چهر مساله را پیدا کی را مخته کیږي تر شای یو منطق پروت وی په یو منطق کې یو مساله را پیدا کیږي او مشته ډیر هدا پر په ظاهری منطق باندې قانې کی ورسته تر شای ډیر منطق اهداف راته دي د سنګزې سب زما ځوانان ځوان طبقه ته ځوان طبقه هم بیا پر څو کټګوري وشم هغه ځوانان چې قوت او علمت لري چې رواني جګړه رواني تبلیغاتي اړخ درک وکولای شي دوی راولاړ شي پر دې مسایل دی تفسیر وکړي ځکه د دې پرواني جګړې په هیدل هم د هر چا کار نه دی چې د دې تر شا کوم رازونه بیا په شاته براتي دي د خلک دي تحلیلونه وکړي د خلک دي تفسیری وکړي د خلک دي مطبوعات تروزي د همدغه سوشل مطبوعات څخه استفاده وکړي بل اخر تر نورو پر دې پر خپل پیغامونه ورسي ما زنده ځوانان لیدلې دي چې شپ علمی قوت لري دی تحلیل کولای سي لیکن شاته پات دی یا مثلا نه ورچ خپل نظر سرګان کی ورسته د همدغه بحثو په نتیجه کې مشک کولای سو چې یو رقم فکری هدایت ځوانان تر مېست کو یو فکری تګلور ځوانان تر مېست کو بل اخر ځوانان پر مغه چولاړ سي به نه کولای سي چې دغه رواني جګړې څخه ځان نه وژغور زه هر شی پر دولت نه ورته وانم ځکه چې دولت وس نور مسولیتونه ډیر لري پر تر ټولو مهم په ټولنه کې د تحرک عوامل دي هغه عوامل چې په ټولنه کې حرکت رامنځته کوي هغه ټولنه هغه افراد لکه روشن فکران دي د پونتونو استادان دي زموږ روشن فکر دیني عالمان دي زموږ د ټولنې نور افراد دي همدغه لوی مسولیت لري چې ټولنې په منځ کې ورنوتلې دي د ټولنې په بطن کې وسیږي دوی باید خلکو په منځ کې بحثونه مثبت کی دروانی جګړې د منفی اړخو په اړه باندې بحثونه کی او ځوانان ته یو رقم هدایت ورته ورکړي
مننه دا وری صاحب ان شاء الله چې ستنګزي صاحب هم د تاسو نظریات اوریدلې وي او یو بل اوریدونکو به هم راوخلو سلام وخت مو په خیر سلام وخت مو په خیر د تاسو ټلیفون رخصه وای دی نو ما راګاوري نو قدمونو اوریدونکو سلام وخت مو په خیر
د لوی خبرې کومې تاسو معلومات سلامونه وایم بدل سلام از د بدو ریواجو په اړه کوم څه دا وټلو کې ودونه کوي وسه واته سو نه پر ډیر غټ غټ مصرفونه کوي بیا په دزونم کوي د جنرالان دزونه کې کوي نو د عقل به مونږ کله پیدا کیږي په هر ولایت کې جوادي دازي کیږي ورور په مرمۍ اسمان ته چې بیا خلک په زوبليږي مخنیوي کې تاسو څومره کومه کړای دي تاسو خو تر چارواکو پر لاس رسیدي او د طالبانو له مشرانو نه مم دا غوښتنه ده چې دوی په وره بعد ریواجونه مني چې دغه ما غوښتنه ده تاسو ځوانانو نه نورم په مخه تا
کور ودان ځوندی اوسه عبد الواحد صاحب تاسو ما ته اجازه رانه کړئ چې ما تاسو نه پوښتنه کړې وای چې خدای مکر تاسو خو بلدي په دوه ریواجونه کوم رواج نه وای متاثر سوی نه یستي یا غدا د اقل تاسو خو به یغیس نوی چې اړیکه مو پرې کړه د وری صاحب مهرباني وکړئ دوی هم خې موضوع ته اشاره وکړه په افغانستان کې وبلستونز چې په ولایتونو کې خصوصا هغه هم لري ولایتونو کې لري پر توسیمو کې د مسائل زیات دي تاسو نظر څه دی
عبد الواحد خان تاسو سلام ته وعليكم السلام یو بخې مهم مسلیت مو اشاره وکړه عموما هغه مسائل چې عامدي او هغه چې کله چې د یو عمل څخه ټولنه متضرر کیږي او د ټولنې مختلف ابعاد ته زیان رسیږي د دې کنټرول په قانون باندې کیږي د قانون په حکیمت سره دغه موزر عمل کنټرولیږي بیا ورسته ټولنه سمیږي د قانون حکیمت د دولت په غاړه دی او دولت هم دا مسولیت لري چې د ټولنې کې افراد داسې تنظیم کې داسې کنټرولي کې چې یو بل ته تاوان ونه رسي نو د ټولنې دغه ځینې سرکښ خلک چې په قوانینو کې موږ وایو چې پیس دزی کول په ودونه کې زیات مصارف کول د هر څه د قانون په خلاف دی یعنی په قانون کې دا منسوي دي لیکن د قانون د تطبیق مشکل دی چې موږ هغه اجرایه کوو د په تطبیق باندې نه توانه دي په دې هله چې زموږ دولت دا شی په نظر کې ونیسي او په خاص ډول زموږ نظامی ځواکونه چې د همدغه شانه مخه ونیسي بل مسئله د ټولنې په بطن کې د ناوړو عرفونو ناوړو رواجونو اصلاح کول دي. دا به د ټولو مسؤلیت دی، هم دولت په دې کې مسؤوله دی، هم ټولنه مسؤوله ده، هم د ټولنې هر فرد په دې کې مسؤوله دی چې هغه قواعد چې موږ متضرر کوي، هغه قواعد چې په ټولنه کې د خلکو اقتصادي حالت سره برابر نه دي، په ټولنه کې د اخلاقیاتو سره برابر نه دي، هغه چې په ټولنه کې یو انحراف رامنځته کوي، د دې دپاره نو بهترینه لار دا دی چې موږ ټوله پر دې باندې متحد سو او لاسونه سره ورکو. په افغانستان کې بهترینه لار د دې تر اوسه پر چې سوې ده د جرګو مسله ده چې موږ سپین ډریو مشران سره کښېنستلې دي، او د جرګو په نتیجه کې ځینې ناوړه عرفونه دي هغه د منځ څخه وړي دي. مثلا په بدو کې د ښځو ورکول یا د لوړ ولور موجودیت، یا مثلا په ټولنه کې د همدغسې نورو ناوړه عرفونو موجودیت عموما د جرګو د ناستو د مشرانو د فیصلو پر اساس باندې یو څه کنټرول شوي دي، لیکن بیا هم د همدغو قواعدو مهارول او د قواعد له منځه وړل د قانون په حاکمیت سره کیږي، تر څو د عرفي قاعدې ځای چې قانوني او حقوقي قاعده ونیسي بیا په دې سره ټولنه کنټرولېږي.
مننه داوري صاحب، ګرځو د تاسو فرهنګي فعالیتونو ته. تر اوسه مو چې دغه څومره کتابونه تاسو لیکلي دي او هغه بیا چاپ شوي هم دي، تاسو مخکې ویل چې په پانځیو کې د تدریس کېږي هم، د دې ترڅنګ چې دا تاسو محصلینو ته دا کتابونه وړاندې کړي دي هغوی روزمره ورنه استفاده کا، او کوم معلومات چې تاسو پکې خبر کړي دي هغه نه هغوی پوهیږي چې څه مسایل دي زده کیږي؟ البته د په خپل نور په ټولنه کې تر اوسه مو دغه چاپ شوو کتابونو چې دومره کلونه نه تاسو را په دې خو فعالیتونه کوي، په دې برخه کې څومره اغیز کړی دی یا څه اغیز لرلای؟
عزیز صاحب، زه په ځینې شیانو باندې چې هغه زما مثبت فیډبک یا مثبت غبرګون ما ترلاسه کړی دی، زه ډېر خوشحاله سوی یم په ځینې شیانو. اصلا زه په دې کې راپورته سولم چې سیاسي برخه کې په علمي برخه کې زه کار وکړم، د دې اړتیا څه وه؟ لومړی هغه یو اړتیا، یو سوال سړی ته پیدا کېږي، بیا په انسان کې هغه تحرک رامنځته کېږي، هغه پټ قدرت چې په استعمال باندې راځي. عموما زموږ په ټولنې د ټولنې یو غټ اړخ چې هغه همیشه زموږ ټولنه متاثره کړې ده، ټولنه پس پاتې ده، هغه د ناوړه سیاست تطبیق کو په افغانستان کې. یعنی تر څو چې موږ سیاسي ساحه اصلاح نه کړو، سیاست موږ اصلاح نه کړو، سیاسي صحنه ته موږ د ټولنې بهتر کسان ور داخل نه کړو، تر هغه مره پر زموږ د ټولنه نه پرقراره کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ځینو خارجي مداخلو چې د افغانستان د 250 کاله په جریان کې په افغانستان کې چې کله موږ د خارجانو سره جنگونه کړي، انګریزانو سره مو کړي، د روسانو سره مو کړي، په افغانستان کې ځینې فرمولونه تطبیق شوي دي د بهرنیان د خوا څخه چې دوی کوشش کړی دی چې یو کمزوری اقلیت او یو ناپوه اکثریت دوی ولري. یعنی حکومت اقلیت دی، کله چې حکومت د ولس څخه جلا سو، ولس ورڅخه ناپوه سو، ولس ورڅخه لیرې سو، حکومت یوازې پاتېږي، ولس لیرې پاتېږي، حکومت چې د ولس څخه جلا سو حکومت کمزوري کیږي. بیا د همدغه حکومتونو نیول ډیر اسانه خبره ده، هر استعمارګر چې راځي بیا به دا حکومتونه ډیر اسانه نیولی سي او خپل غلامان بدل کښېنولی سي. نو دا فرمولونه په موږ باندې په تاریخ په اوږدو کې پر موږ تطبیق شوي دي. زما کار د دې لپاره دی چې زه په خلکو کې یو فکري اصلاح راپېسته کوم چې خلک په دې پوه سي چې سیاسي ساحه چټاله ساحه نه ده، سیاسي ساحه د ټولنې اصلاح رامنځته کوي. سیاست چې دی په ټولنه کې هغه دایمي بنیادي تغییر رامنځته کوي چې انسانان یې په ارمان دي او انسان غواړي چې هماغه حالت ته ورداخل سي. مهمه خبره دا ده چې دې ساحه کې د ټولنې باتعهده کسان، د ټولنې مثبت کسان او ټولنې ته متحد کسان ورداخل سي. نو کله چې دا کتابونه ما ولیکله او زه چې کله اوس ګورم ځینې ځوانان پر دې اجتماعي رسنیو باندې یزما سره په انفرادي روابطو کې دوی همدغه کتاب اوس کله چې دوی مطالعه کړي دي په پوهنتونونو کې دوی تدریس شوي دي، دوی چې ځینې بحثونه زما سره کوي، ځینې پوښتنې زما سره کوي او راته وایي چې موږ متاثره شوي یو، فیډبک یې زیات دی. یعنې تر ډېره حده پورې، تر ډېره حده پورې ځوانان په دې برخه کې دي، مطالعه کوي، ما د دوی تبصرې اورېدلې دي، د دوی لیکنې مې لیدلې دي او د دوی خپله ماته فیډبک راکړی دی چې موږ ډېر خوشحاله یو په دې مسئله.
ډېر ښه. بیا هم یو اورېدونکی په واورو چې څوک له کومه ځایه اړیکه نیولې. سلام، وخت مو په خیر. د ماغه ګاوري سلام، وخت مو په خیر. که دماغ غوری نو مهربانی کوی خبری وکي چې د نورو قدرمنو او ریزون کو وخت هم زاین نسی هغه هم هڅه کوي چې اړیکی ونیسی.
یونس خان تک زم د کندهار شهر څخه
مهربانی وکي چې سکسس
نو واکه هم ملما صاحب خو ډیر خدمتونه کړی خو زما د سخ ځنګړي پښتنه دغه د څنګه کولای شو چې یو ټول شموله ټولنیز عامه فکری پوهاوی رامنځته کړو مثبت فکر رامنځته کړو د دې په اړه څنګه لیکلی شو او څنګه خپرولی شو. یو مهمه خبره دغه ده چې دغه سارا او منچکو تر لیرې پرتو ولسوالۍ ته د هېڅ ډول داسې کتابونه هم نشته افغانستان د تاریخ په اړه لیکل شوي هلته دا کتابونه موږ څنګه رسولی شو. نو که دی د خپلو کتابو لیکل شوي اثار نومونه راته واخلي او په دې اړه ماته جواب
راکړي. مننه کورودان اڅکزای صاحب. اڅکزای صاحب داوري صاحب مخکې هم د خپلو کتابونو د نمونه آن هغه خپل د کتابونو نمونه یې تاسو ته واخیستل چې کوم کوم کتابونه یې چاپ شوي دي. دا یې موویل البته د خوست ولایت نه مونږ کوم اوریدونکي چې پوښتنه کړې وه چې څنګه ځوانانو کې بدلون مثبت بدلون رامنځته کېدای سي یا د هغوی په فکر کې. نو د دې ځواب هم تاسو ته وویل خو د دې په اړه به ووایئ چې دوري صاحب هغو ولایتونو کې چې په رښتیا هم ځوانانو ته کتابونه نه رسیږي تاسو په خپله دغه کتابونو په اړه ووایئ چې د افغانستان په څومره کتابونو افغانستان په څومره ولایتونو کې څومره ځوانانو تاسو له دې کتابونو استفاده کړې ده او دا یې لوستي دي او څومره امکانات دې شته چې دغه کتابونه تر نورو ځوانانو هم ورسیږي.
د یونس خان اڅکزي سلام علیکم. اڅکزي صاحب په افغانستان کې د کتاب رسولو معمول دا دی چې کتاب د خبروندوی ټولنو د خواڅخه چاپیږي او بیا د مختلفو ولایتونو ته رسیږي یا مغه کتابخانو کې بیا رانیول کیږي او خلک یې مطالعه کوي. همدغه معمول دی. موږ د دې قاعدې څخه مستثنا نسو کولای چې دا کتابونه مثلا په نورو لارو باندې ورسو ځکه یو لیکوال دومره توانایي نه لري چې د افغانستان ولسوالیو کل ته خپل کتابونه ورسي. موږ چې همدا خبروندوی ټولنې ته ورکو دوی خپله رسي دا کتابونه. نو که چېرې تاسې کندهار ښار کې وګورئ په اکثریتو کتابخانو کې دا کتابونه شته او د دې تر څنګ نور ګټور ګټور کتابونه پیدا کیږي. عموما د ښارونو په کتابخانو کې دا کتابونه د کتابخانو پر رسیدلې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شته. طبیعي خبره ده په اطرافو په صحراو کې لاسرسی علمي مواردو ته ډېر کم دی. نو شبدای چې په خو وختونو کې زمور نکګانو به د علم د فاره د یو هیواد څخه بل هیواد ته سفرونه کول پر لارې به مزلونه کول شپې به کوله. لیکن زمور نوې نسل اوس متاسفانه د کلی څخه شهر ته ناراضي دی کتاب درنیول ته پاره د خپل زمور ته سی وسلر دغه د بے پروايي د چې موږ کو زم کوم جو غواړو چې کتاب پیدا کو. اوس وخت کې کتابخانې سته، هر څه سته، انټرنیټ هم سته، کتابونه په انټرنیټ کې هم نشر شوي دي. کولای شو چې د یوې ورځې په جریان کې موږ هر کوم کتاب چې وغواړو پیدا کړو په خپل ټولنه کې. نو اڅکزای صاحب که چیرې کندهار ښار کې وګرځېږي یا په نورو ځای کې پیدا کېږي کتابونه، خو زما هیله دا ده چې ځوانان باید یو څه لږ د علم دپاره ځانونه هم ستړي کړي، یو څه لږ راووزي د خپل کلي څخه، د خپل کور څخه راووزي، د یو چا څخه پوښتنه وکړي، یو ادرس پیدا کړي او بالاخره
یعنی تاسو وایئ ځوانانو کې دغه کتاب لوستنې او د مطالعې لیوالتیا کمه ده.
بالکل.
خنو په دې هیله چې ټول ځوانان دا اوس چې پروګرام اوري، ځکه دا پروګرام د ځوانانو لپاره هم ځانګړی شوی، هغوی د تاسو له دې نظر نه استفاده وکړي او په رښتیا هم هڅه وکړي چې هغه کومه اړتیا چې کتابونه ته لري، کوم کتابونه چې دوی د خوښې وړ دي او کولای شي ورسره مرسته وکړي په ورځني پرمختګ کې هغې نه ګټه واخلي. داوري صاحب، دا اوس هم ځوانان یوه ستونزه په افغانستان کې زښته زیات ځوانان ورسره مخ دي، هغه بیکاري ده. مخکې هم له خوست ولایت نه د مونږ کوم قدرمن اوریدونکي ظریف ورور پوښتنه وکړله، وایي مثلا ځوانان باید په دې ونه شرمېږي چې کوم کار کوي، یا هغه که ډېر کوچنی کار هم واوسي البته مثبت کارونه هغې نه دې شروع کړي تر څو یو ښه پرمختګ ته دوی ورسیږي، تر څو په راتلونکي کې ډېر ښه شخصیت ولري او یو مطرح انسان واوسي په ټولنه کې. دا اوس چې ځوانان څومره له بېکارۍ نه هغوی یعنې ورسره مخ دي کړېږي، ترې څنګه کولی شي له دغه حالاته په خپله که دولت ورسره مرسته هم نه کوي یا ورته پلان نه لري نو په دولت د چا زور هم نه رسیږي، څنګه امکان لري چې ځوانان په خپله په دې برخه کې کار وکړي؟
عزیز صاحب زه همیشه د ملګرو ته وایم پر ځینو رسنیو ما ویلې دي زه یو ډیر ساده فرمول لرم دي لپاره زما فرمول دا دی زام که چیرې وړتیا پیدا سي اړتیا ډیره ده ساده خبره موږ ځوانان که غواړي چې کار پیدا کړي په داسې یو ملک کې موږ وسیږو چې هره برخه مو کار ته اړتیا لري هر برخې ته سخت ضرورت دی د کار په دغسې هیواد کې بیکاره پاتې کیدل یوازې هغه کسان کیدلی سي چې هغه هیڅ هنر نه لري هیڅ وړتیا نه لري یوازې هغه انسانان بیکاره پاتې کیږي زما بیا هم دا ټینګار دی زما که وړتیا پیدا سي اړتیا ډیره ده موږ باید په هر برخه کې ظرفیت پیدا کړو په ځان کې کله چې ظرفیت پیدا کوو موږ یوازې دولت ته باید توقع نه یي چې موږ زه د دولت مامور سم دولت که ډېرې شپږ لکه اته لکه مامورین به دی وګوماري په 1.5 میلیون کې نور څه کوي په خصوصي سکتور کې په سرمایه ګذارۍ کې په تجارت و په اقتصادي برخه کې یا په ځینو نورو برخو کې اوس بنسټونه جوړ شوي دي دغه هر برخه کې د کاروبار د پرمختګ دپاره ځوان باید وړتیا پیدا کړي که چیرې د بل چا سره کار کوي هم دی کولی سي که نه خپل کاروبار مستقل کاروبار راویستلی سي په افغانستان کې یعنی بهترینه زمینه مساعده ده چې د کار کولو دپاره یوازې هغه طبقه مو چې هغه یوازې بیلچه چلولی سي یوازې کولنګ چلولی سي یوازې د ځمکې کار کولی سي همدغه طبقه به مو کله ناکله ځینې بیکاره وي لیکن تاسو وګورئ هغه ځوانان چې تحصیل یې کړی یا که تحصیل نه یې کړی په یو خاصه برخه کې مهارت ولري یو ښه مستري د موټر ښه مستري یو ښه د موبایل مستري هماغه په کار باندې اخته دي مصروفه دي نو زه هم که چیرې موږ ادعا کوو چې زه بیکاره یم او ځوانان بیکاره دي اول دغه ځوان باید د ځانه پوښتنه وکړي چې زه کومه وړتیا لرم زما د وړتیا څخه ولې استفاده نه کیږي نو مهمه خبره دا ده چې ځوان باید وړتیا پیدا کړي زه په دې نظر
او راځو د دې په پروګرام کې مو په پراخ مسایل باندې بحث وکړو البته پراخ بحث وکړو راځو اوس د سولې مسلې ته ځکه ډیرای ځوانانو سره چې موږ همیشه خبرې کړې دي یا کله غوې اړې کې نیولې دي په خبرونه کې وايي نامنی د په ولایتونو کې د نامنی لوجې نه سي کولای چې یا کار پیدا کی یا کوم څه چې اړتیا ده په ټولنه کې هغه د تحصیل خبره ده د زده کړو ته په اسانه توګه دوی نه سي کړای چې لاړ سي او هغه خپل ورځنه ایزون پر مخ یوسی د سولې پاړه د تاسو نظر او د وریسب دا اوس د سولې پاړه کوم باسونه روان دي په دوحه کې یا کله په افغانستان کې د افغانستان یو شمیر سیاسون ورزي د دولت مختلف دریزونه دولت یعنی دولت مختلف یا بیلابل دریزونه خپلوي خلکو ته بیانوي او تر خلکو یې رسوي تاسو د یو ځوان فعال پتوګه دی او افغان پتوګه د وسنۍ سولې باسونه هم روان دي څه د نظر مو پاړه
زما نظر دا دی چې وسنۍ سوله زه په نیک نظر ورته ګورم مثبت په باندې نیسم ځکه د جګړې شکل اړخونه سره کښېني او بالاخره دا موافقه سره کوي چې موږ نوره جګړه نه کوو توپک کېږدو دا د وسنۍ بل سوي اور دپاره یو حل لار ده چې دغه وسنۍ هر ورځ چې موږ په صلحاو ځوانان قرباني کوو د دې مخنیوی نیسي یعنی موقتا دا مسائل ډیر مهم دي د سولې لپاره زه په نیک نظر ورته ګورم لیکن دوام د سولې جدي هغه ظرفیت د ټولنې ته کتل کیږي که چیرې په افغاني ټولنه کې د سولې د دوام ظرفیت موجود وي بیا نو په افغاني ټولنه کې سوله قایمه کیږي ټینګیږي ولی که په ټولنه کې د جګړې د دوام ظرفیت موجود وي بیا نو جګړه کوي کیږي عموما د هرې ټولنې ظرفیت پر اساس باندې د همغې ټولنې مسایل روان دي زه په کل کې یعنی د ټولنې هغه کلي تصویر ته زه ګورم زموږ لپاره د دې فرصت څخه په استفادې باندې د روشنفکرانو څخه زما یوه هیله دا ده چې کله چې فرصت درکول سو چې سوله رامنځته کیږي اوربان کیږي مثلا جګړې اړخونه توپه کیږدي بهترین فرصت یې راسه چې د افکارو په جوړولو کې ورسو خلکو ته کلو ته بانډو ته ځوانانو سره کښېنو مشرانو سره کښېنو هرته ته ورته وژاړو بحث ورسره وکړو چې وروره نور د جګړې وخت تیر دی راسه چې پر همدغه علم او پوهې باندې کار وکړو سره که د دې فرصت څخه موږ استفاده وکړو یو منظم فکري بستر جوړ کړو چې په دې بستر کې سوله ځای لري په دې بستر کې توپک او جګړه او د هر څه ځای نه لري بیا نو موږ کولی سو چې دایمي او دوامدارې سولې دپاره اساسات کښېږدو کور یې ودان د جګړې د ښکېلو اړخونه چې په قطر کې کښېني که په هر ځای کې سره کښېني یوه هیله مو هم دا ده چې د ځوانانو په حیث باندې چې بس ده موږ 1.5 کلن ځوانان موږ 40 کلن ځوانان حتی موږ سوله په سترګو نه ده لیدلې 40 کاله 2 40 کاله ډېر اوږده جګړه ده نور که پر موږ رحم کوي رحم راباندې وکړي که غواړي چې په افغانستان کې خپل دائمي حضور پیدا کړي. د جګړې ټول اړخونه ته زوایم چې یوازنۍ هیله نن د سولې هیله ده، او سولې هیله د سولې په هیله سره افغانان په هر چا پسې کېږي.
ډیره زیاته مننه د وری صاحب کور ودان داسې پروګرام ته راغلی. د خبرونې وخت هم پای ته رسیدو دی او په مختلفو مسایلو باندې مو بحث درلوده. قدر من اوریدونکو، دلته سټوډیو کې د وری صاحب یو څو کتابونه هم راوړي دي. البته دغه کتابونه بلګه چاپ شوي دي او په پوهنتونونو کې ورنه استفاده کیږي، بیلابیل عناوین لري. مننه کور ودان د وری صاحب چې راغلی بحث مو وکړه، او له تاسو قدر منو اوریدونکو هم ډیره مننه ستل را سره خبرونه کې اوسې او خپل نظرونه را سره شریکوي. د ما قدرمن همکاران براسي او تاسو خبرونه وړاندې کی خو وخت لري کور ودان.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
مګر دغه په حقیقت کې خبره کوم واسطه به واسطه خبر نه کوم.
خو به قضیه به یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ، مالو ته قانون به تطبیق سکل د قانون تطبیق سي.
انا ان شي دا د ملت د ملت تر دی کړه، ملت د ملت تر سم نه ټول د دې حساب سم دي چې مخکونه سي وي کې کرکټ
فوټبال باز ډیر بهودا مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو که په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی.
په دې هله چې اغه کچې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی. دغه سنځله افغانستان څخه ټوله شي.